سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده سفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي د ایران د اسنا آژانس د راپور له مخې ښاغلي کاظمی قومی ویلي طالبان باید د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي طالبانو ویلي چې د 1450 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده د ایران یو چارواکی ویلی دی چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیون ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمیرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړې ده د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی ګوتریش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته په وروستیو کې وویل د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جیو بایدن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته وویل چې واشنګټن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنګي الوتکو لپاره وروزي په ورته وخت کې اوو سترو صنعتي هیوادو د جاپان په هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ یو شمیر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی دی چې F-14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي پر اوکراین د 2002 کال په بخښنه سره پر اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسیې څخه له یو روسي څخه بندیزونه لري کړل د امریکا خزانه وزارت پرون ویل د ستر روسي شتمن اناتولی کارچانسکي نوم چې د ای بی اس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لري شو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي پر کارچانسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز په بخښنه سره پر کارچانسکي د 2022 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولئ ورب شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي دوی د طالبانو د حکومت چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته کړې ده په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورت ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو له هغې ډلې جنرال مبین په نوم یو کس ویډیوګانې هم خبرې کړي دي چې په وروستیو څو ورځو کې ډیر لاس په لاس کېږي
د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی دی چې موږ توبه رانه کې حمله در باندې کړو نو د هلمند سیند کې اوبه نشته زه مجبور یم چې لوګار نه د بوشکا ورته ډاکه کم ویسم
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو البته شعرونه په بیلابیلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته
کوژدا کېره ته پلارجانه دام نم خو بالکل نه کړلی د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم ښه راغلاست وایم. را به شو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور نن فراه ته تللي و. هلته یې د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1950 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فراه کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي. د بخش آباد بند 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 8000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري ایجنسی راپور لمخې خغلی قومي ویلي چې طالبان باید د 1950 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. خاغلی قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او د غشان د 1950 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخصوص د ایران غوښتنې سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیق وکړي. دا د موږ د غوښتنې د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په دې اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتونو خلاف غوښتنې عمل وړ نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوضې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متره مکعب اوبه ترلاسه کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د فراه د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ایزو مسایلو کې د چارو له کارپو ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات د دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډیر زیات مشکلات لري سو استفاده ده د هغې بهتره لیګل دي د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کیږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند بند ته چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري د ترانزیتی محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې د طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی او نړۍ دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډیر نور قیامونه ونشي دا تمام یو د بل سره لاس ورکی.
سیدی صاحب، تاسو د ایران لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود، دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوی دی. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوی دی. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی. دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د زاشا په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل د خپل ځان د پاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درای شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي، په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي. اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
سیمایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر د لانجو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تیره اونۍ زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود. خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د ایران د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي؟ اقلیمي بدلونونه د اوبخوري حقابي په اندازه کې څومره رول لري؟ او د طالبانو دریس څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکل په تفصيلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وي، خو لومړۍ نه وي. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1450 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی د ایران او بخور منلای او وای د ورستیو کلونو لوچ کالیو سره سره برخور کوي. خو د ایران ولسمشر د غوی په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د غواخ جبا وکراوله
ډیرا جدی دی وګنی د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال صاحب څه کوي؟
ولا غدا د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی دا کوم توبه رانه کې عمل در باندې کو نو د المان سین کې وبنستا زه مجبور یم چې لوګار نه د بوشکاور تډاکه کموي سما ځکه اخطار را کړی سن چې خرابم څنګه دا د سر می ټایټ ک هغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماستا کاملا نه کو اونیس نه یک بشکار ما برت میارم.
دا د خغلی رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نام تو پلوی چې په جنرال مبین مشهور دی خبرګونو. خغلی مبین په یو ویډیو کې د سلک د غاړي ماينونو د مهمه برخه یعنی د غړو د ژیړو بشکو په سیمبولیک یادونه ایران ته ځوابي غوښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریک کړه. خو د رئیس څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې د اوبو سطح ټیټه شوې د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته. د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی خو که ایران ته اوبه ورخوشي هم کړي د هلمند په وچ سیند کې بسونه کیلومتره لاره وهي په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوس مهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی. ویلي دي چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیرې ونیم کال کې ویل دي چې د تړون ته ژمن دي خو پر خپل ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. خغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایرانی چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو نورمال د اوبو کال نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دی راوت کې د روزګان په ولایت کې په کوم ځکه چې دوی هغه اپسن جوړتي شي دي نو البته به چې شپږ اشاریه 15 میلیارډ متر مکعب اوبه به چې ولري نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 300 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو او د هلمند رود په د اوسني حالت کې هغه 0.15 میلیارډ متر مکعب اوبه نه لري نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپلې استفاده ده دغه څورسته بیا اته چې اضافه پاتې جوړې ده او بوته دوی باید پیسې ورکې یار قانون یار بینالمللي قوانین دي د اوبو بیا کې د شي دغه لپاره یعنی جلا یو مایده وترل سي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وترل سوی او په دې باندې ذکر نه دی سوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخواري حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده ک یاده شوې څنګه دغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تایید په ایران کې د بیرت افغانستان ته رانوزي. متاسفانه دا د سلويش کال د جنگونو په دوران کې ایران اته نیمه څاګانې کې نش تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو د نیمه څاوي په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه اته دی رسنکیه ساتي چې بیرت افغانستان ته یعنی را داخل نسی. په دا غځای کې دوی سره روانه کړه ده ایرانیانو او هغه نیمه څاګان چې تقریبا څو کال لپاره دی اوسم وبلري زخایر د اوبو ډک دي او کولای شي چې مثلا په دغه منطقه کې کوو غواړي سیستان بلوچستان خلکو ته دی اوبو ورکړي.
هیواد صاحب په تیرو څلور لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابت تر لاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلي اندازې لږه و کډیره.
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنگونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفاده ځنې کړې. په تیره بیا ایران ته د درو لوی رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزی د ترکمنستان څخه بیا دغه ته راځي، ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کیږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا 4.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د مایدې په اساس باندې دوی حق لري. نور د ټوله غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅي، په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او رسته پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنز د تړون، آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اغه در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوش کړی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دي یا په اصطلاح پاین آب دي، یعنی څوک دي چې اوبه لري او څوک دي چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالي زموږ لپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک مشو خپل یو، او داغه فیصله مشو خپل کو.
لکه غلی هوا څخه مې د مراکه په پای کې دا هم و پختل چې د ایران لخوا په خپل خوره کې د اضافي څاګانو د استلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوي څومره کړې دي. په جواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده، او ځنګلونه او باغونه وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دای وای د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمه ته د هلمند لسین څخه اوبر شي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پر اختیار جدی وي، نو که طالبان تملری چې د او بو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او غاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوی، نو باید ورکړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د او بخور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوی وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوی وای، هغه حتما د سیستان او بخور ورکاوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې. خو د چارو د شنون کې نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپل نیمګړتیاوي لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا غ خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته زی دوی د غوبه د دې په ځای چالتہ د سیستان د خلکو حق ورکی او اندارنګ هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغه حق اباده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو لالارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیر متصلور لوی زیر می جوړ کړي چې هر زیر مې 65 ډول 500 متر مکعب ظرفیت لري. دوی د غوبل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو لالارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیک دی.
خغلی سمون وای د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي، بیا ایران هلته دې بځای چې خپل ملامتي ومني، خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وی چې کمال خان جوړ کړی او کجی کی په دې اساس باندې د ملامتي ټوله په افغان لوري باندې اچوي. د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته، اولته دا مسله رسنی زکړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو، او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي، نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کروندګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که دا بسگرانو وضعیت دیر خراب شو، او دا دادی باعث شو چی دا بسگران دا طالبانو لزواکونو سر یوزای شی.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداري یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي، خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګرېوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې د چالتہ غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړي وو. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وو. په سنزلګل مشاعره کې ډیر شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي، عمدارنګ زینو بیا د خزو د تعلیم پر ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړه د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمشا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خور کې د سنزلګل ولسمه کلرې مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوار ورزان خرسو پسا کی خیو ک کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوپیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړه پر هم استری او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داړو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم دا کړی ده چې دا مشاعره دا خلاص مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې دوی زړه درد دي دا له ولس سره شریک یو دغه شي هدي ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته طالب چارواکو نن د فراه په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي. له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانیستل شوه. د کار د پرانیستلو لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانیستي وکړله. دوی داسې وخت د بخش آباد بند جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې نن راغونډ شوي دي. دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. کولای شئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې ولوله. ورزو دوی مینیمایت البته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پیک دی کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالی د بزګرو ترمنځ نخته کې څلور بزګران ووزل سول. په دی ولسوالی کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درای ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درای ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوی دی، لمنځه تللی دی. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوی هم وي، هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دی نیول سوی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. له دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشا کړی دا د بشپا ورس پلار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکی زده کړې وکړې مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي دی وايي ک یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولای شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل د ژوند ته راوګرځي
نه تاسو نه دی چې باندې ترک نه میشه
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریخودل خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري دا چې کسان به خامخا د نشي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي
بدبختی او تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي
مجید ویژگی کلان داره فعلا
مجید دوی ځانګړتیا ویلري دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی دای اوس دی ونری کسب خاوند دی دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي صفاکاری کوي او د اشپزی پر مهال له ما سره هم مرسته کوي زه د دل کار څخه خوښیم د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي
اروا پوهان وایي چې ترنشه پر خودل ورسته د جوړ شوی معتادینو ظرفیت لوړیدل شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان ډیر باور درلود د خپل غختل چې نشه پیک دی کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړم وکړي چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فعلاً کار میکنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي لهم دی عمله په جنو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوی او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي لدی ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده دا چې دا څه ډول یو روغتون دی یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کېده چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی یعنی په افغانستان کې یو ځینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کوي زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي عدل توسېږي او وسی رسېږي نو دا موضوع مې هغه سره شریک کړل نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کوي په همدې اندازه به مونږه مخې ته ځو خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپۍ حساب ورکو او غیر سره هم قناعت کوي
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندی لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده د زهرستنې مرحله چې دا
د یوی ورځ نواله تر 15 16 18 پورې په بر کې نیسي، چې په دکی د مریض د زهر نیستنې مرحله ده، او دکی په مریض باندې مختلف اراز ولایم رخکار کیږي، نو داغې تداوی کیږي او داغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د د په عصبي حالت باندې کار کیږي، او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو موتات څنګه کولای شي چې په دې روختون کې ځان بستری کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه موتات دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده، او د مستحق موتادین او اشخاص لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمنګ سره څوک ځان بسترای، نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي، باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته دا غینه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې، نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لکه خمی موږ دې ته ډیر زیات لیوالته هم خو، ځکه دا قانوني راځي. به ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتی ادارې په جریان کې نه کړي، نو غلطه موږ یې د سی بي سره چې باید د موتا د پلار یا رونه موجوده. که به پلار یا رونه موجود نه وي، نو بیا موږ یې نشو بي سره ولې، ځکه د باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لري؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي، نو دا اولی ورځ نه تر 15 ورځې پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهرستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراز ولایم ښکار کیږي، او هغه ته د وکیږي او کنټرولي. دا غي نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیرغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي، او تر څنګه د په درملنه باندې که بیا هم اراز ولایم پر ښکار کیږي، نو هغه کنټرولیږي.
بستری موتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو موتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوايي، د مریض سیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات، چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګه دینی زده کړې او نور خدمات، او تر څنګه د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات، ور سره په څنګه کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال د پاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. د 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي، نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي، هغه خپل کې ځان ته، نور هغه ته هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې، پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کارو کې دی استادان شي په خیر. او د دې ځینې چیزی، نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحې چې نو هلته ما غزه صحیح خیاط سره به کینو، درزی سره، نو دی خو به تیار یو څو استادې، یو څو پیغه پام کوي. نو ان شاء الله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کړم. پلان کې دا ان شاء الله په نږدې وخت کې به راغش. او زموږ په هوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د تامه په هوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګه سرنګ روغ دی شو، سرنګ باید ځان خلاص کړي. دغه ما په هم دلته په داخل کې کیږي، خو په بهر کې هم غواړو چې د سیو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
دی و خیریه روختون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روختون کې کار ورکوي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دوه څوک نه موتاد دیږي،
دا داس مردار شاید دا چپ یو دو دی سړی متات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورنونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 منځنۍ سپو باندې واوري تاسو د ازادۍ راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د متادینو کورنۍ د دوی په کلنو شرمېږي له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او خادیو کې چندان ګډون نه کوي د کابل خار اوسیدونکو خدیجه خپل موتاد گاونډي کې سکوي چې تر نشي مخ کې سوداګري کوله پریمانه پیسې درلودي او خزه د گاونډیانو تر نورو خزو د غم او خادي په مراسمو کې مخ کې و خو اوس د نشي میړل شرمل گاونډیانو څخه ګوخه ګرځي او د چاکر نه ورځي دا چې د موتاد کورنۍ نور لڅډه وستونځو سره مخ ده دا به د خدیجه لخلې واورو
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده سو کورونه او تجارت داسې یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند یعنی مطلب د تجارت د کورونه د هر څه یې له لاسه ورکړل ځکه چې دا معتاد شو کوم اعتماد یې چې درلوده کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده دا هر څه یې له لاسه ورکړل نو په دې چې کله موتاش شو نو د غلطه هم شروع کړله هیڅ اجازه نه ورکوله چې د هغه د کورونو په طرف لاړ شي ځکه چې د غلا کوله ان چې دا چې ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساسخه رئیسل او پټکړې او مطلب غلا کړو نو کله چې فزاو زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو ډیر بشرمیدل ځورېدل به ډیر سخت چې تا دی او بازه کې پټکړې دي نور هم سایګانو خوځو چې کله تر نه پختنه کولې چې کوم غلا کوي وسم پودرز کې نو دا به ډیر زیاته شرمیدل او ډیر زیات به ژړل انده چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله ډیر شرم ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او موتاد خزه یو نو دا ډیر زیاته په دی باندې ځورېدل انده چې ژړل به
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې په هیروینو موتاد شوی دی مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه کړي سخت ورختا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو موتاد کړ اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهرباني وکه
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام
جوړ
په خیر خیر خیرت رازا رازا په دې چوکې کېنه
سم ده دا دای کېنم
خصنه شو مینا دی وکړل
هو صاحب مینات می وکړل
ترا که چوي ګورم
دا دای واخله
ته خو به کوم عمل نکې
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم
په خو دې نشه کوله
نه په خو مې مس ډول نشه نه دکړې
عجیب ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو موتاد یې
څه شی د هیروینو موتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پریښي؟
نه، نه مې دي پریښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا مې بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه یې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږه تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
چل بده جانان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگه ستا د دنیا نایا چل بده جانان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگه ستا د دنیا نایا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج د سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج د سکندر زیم دا سخیان و دا شمان گدان یم وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیا زیم دا سخیان و دا شمان گدان یم وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیا سترگو دی جانان کزم اخولی جہانون دی وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیا سترگو دی جانان کزم اخولی